وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربېره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل د افغانستان له کورنیو خبرونو کوو. محمد قسیم سولمل د افغانستان خبرونه دروري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړي استازي یان کوبش د دې هیواد په جګړه کې په شکل خو ژغ کړی چې افغانان د روژې په میاشت کې پریږدي چې په امن کې د میاشت ولمنځي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي کچیرې په ملي شورا کې د انتخابات قانون د رواني میاشتې تر پای تصویب نسی، نو دوی به راتلونکي انتخابات د تقنیني فرمان پر اساس ترسره کړي. او په پکتیا کې نن دوه ډلو د والی پر ضد او وروسته بیا یو شمیر کسانو د والی په پلوي مظاهره وکړي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړي استازي یان کوبش د دې هیواد په جګړه کې پر شکل خو ژغ وکړ چې د روژې د میاشتې تقدس په پام کې ونیسي او پریږدي چې افغانان د میاشت په سوله او امن کې ولمانځي. د یونما دفتر په یو اعلامیه کې د کوبش له قوله افغانانو ته د مبارکۍ د پیغام تر څنګ ټینګار کړی چې یونما به د امنیت، ثبات او پرمختګ د ترلاسه کولو په برخه کې له افغانانو سره اوسي. تر دې مخکې د افغانستان په مشرانو جرګه کې هم ځینو سناتورانو جګړې کې له شکل خو غوښتي و چې په روژه کې اوربند وکړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي کچیر د انتخابات قانون د رواني سرطان میاشتې تر پای د ملي شورا لخوا تصویب نسی، نو دوی نسی کولای ورڅخه استفاده وکړي. دغه څرګندونې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور نن لازدری رو سره په یوې ځانګړي مرکې کې وکړي. شغلی نور ویل چې کچیر د انتخابات قانون د ملي شورا لخوا تر ټاکل سوي نیټې پورې تصویب نسی، نو دوی به راتلونکي انتخابات د جمهور رئیس د تقنیني فرمان پر اساس وکړي. بلخوانان ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو ګډه کمیټه جوړ کړې چې د انتخاباتو په قانون کې اختلافي مسایل ژر تر ژره حل کړي. له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مسؤلین وایي ټاکل سوې په نږدې راتلونکي کې د دې ادارې او لوی څارنوالۍ یو ګډه کمیټه جوړه سي چې د ادارې فساد دوسیې وڅېړي. د دې ادارې رئیس عزیز الله لودین نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې کمیټې په اړه داسې وویل:
نوټ لیسا مول تسلم دا و چې یو کمیټې مشترک وټاکو چې دا دوسیه چارې لیګو په زمينه مسایل چې زر د دوسیه ویلې کې محکمې ته چې حکم په باندې صادر شي. د موږ انتظار دا ده چې د موږ دوسیه پالماریانو کې پاتې نشي.
شغلی لودین زیاته کړه چې په تیرو دوه کلونو کې یادې ادارې شاوخوا 190 دوسیې لوی څارنوالۍ ته استولې دي، خو یو شمېر یې د نامعلومو دلایلو له امله لا هم نه دي څېړل سوي. په دې اړه بروسه په خبرونه کې بشپړه مرکه هم واوري. او وروستۍ کورنۍ خبر دا چې په پکتیا کې لسکونو کسانو د والی پر ضد او وروسته بیا یو شمېر کسانو د والی په پلوي مظاهره وکړي. یو شمېر قومي مشران او د مدني ټولنو استازي نن تر غرمې مخکې په مرکز ګردیز کې د والی جمعه خان همدرد پر ضد مظاهره وکړه او د قومي مشرانو ته په سپکاوي تورن کړ. خو وروسته بیا یو شمېر کسان د والی په پلوي په مظاهرو راوتل او د والی مخالفین د ایران جاسوسانو بلل. د والی پلویانو د غراز د یو شمېر جهادي مشرانو عکسونو ته ور واچوه او وی ویل چې یو شمېر کسان غواړي په پکتیا کې قومي تضاد رامنځته کړي. دا کورونی خبرونه فرشا جلالزی به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کی.
د مصر د روغتیا وزارت ویاند خالد الخطیب وایي چې نن سهار د پخواني ولسمشر محمد مرسي پر پلویانو د وسلوالو کسانو په ډزو کې 40 تنه وژل شوي دي. الخطیب ویلي چې په نشتو کې تر 300 زیات کسان زخمیان دي. عین شاهدان وایي د بیړنیو مرستو ډلو په موټر سایکل او روغتیایي مرکزونو ته د زخمیانو د رسولو هڅې کولې. د محمد مرسي پلویان د دې هیواد پر پوځ تور لګوي چې ډزې کړې دي، خو پوځ وایي چې وسلوال ترورستانو دا کار کړی دی. نن په قاهره کې د محمد مرسي یو پلوي خبري اژانسونو ته ویل د وایز غوړم د مطبوعاتو لخوا خپل ژغ خلکو ته ورسوم. اول زغوړم چې ولسمشر مرسي ته وایم چې ډیر کسان یې ملاتړ کوي. دوهم غوړم پوز ته وایم چې کارونه یې اصلا د منلو وړ نه دي او هیله لرو چې پوز به خپل پریکړه لغوه کړي او ولسمشر مرسي به بیرته واک ته ستون شي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای وایي چې د مصر پوز د جمهوری ګارد پر تاسیساتو د مرسي د پلویانو د يرغل د مخنیوي په خاطر 200 تنه نیولې دي. داسې انګیرل کیږي چې محمد مرسي په دې ځای کې تر څارنې لاندې ساتل کیږي. د جنوبی کوریا د هوایی شرکت آسیانا مسولین وایي هغه پیلوټ چې د سان فرانسیسکو په نړیوال هوایي ډګر کې الوتکه د پرواز پر کشر سقوط وکړ تر روزنې لاندې و. د شنبې په ورځ د آسیانا شرکت د مسافر وړونکي بوئنګ و سوه واویا په سقوط کې دوه چینایي ځوانان مړه سوي او لسهاو تنه زخمیان دي چې په نازک وضعیت کې دي. د امریکا د فضایي مسؤلیت د څېړنې مامورینو ویلي چې د پرواز پر وخت ثبت شوې مکالمې څرګندوي چې د الوتکې چلوونکو تر سقوط یوه نیمه ثانیه مخکې د نشست د مخنیوي وی حتا کوله. په الوتکه کې یو ژوندۍ پاره سوی سړی روح وای د پېښې دوغونه زیات قوت درلود چې زه فکر کوم کما د چوکۍ کمربند نه وای تړلی نو د الوتکې له چت سره به لګېدلی وم. د پېښې ویډیویي فلم څرګندوي چې الوتکه چې درې سوه اووه تنه پکې سپاره و تر چېچېدو وروسته د ځغاستې پر کشه یا رنوی راوغورځېده او ټوټې ټوټې سوه. دا الوتکه د جنوبي کوریا له مرکز سیولا د سان فرانسیسکو نړیوال هوایي ډګر ته رسېدلې وه. د هند په بهار ایالت کې د بودایانو په ستر معبد بود گایا د چاودنې په تور یو تن نیول شوی دی. پرون سهار په دې معبد کې پر لپسې چاودنې وسوه چې دوه بودایي راهبان زخمیان کړي دي. په بهار کې د بود گایا معبد په نړۍ کې د بودایانو لپاره له ډېرو پېژندل سویو ځایونو دی. د هند حکومت په دې معبد کې حملې په شدت غندلې او تروریستي کارې بللې. سیمه ییز پولیس وایي چې د امنیت لپاره په سیمه کې د لګول شویو کمرو په مرسته اخیستل شوی فلم څرګندوي چې دوه تنه د بمونو د ځای پر ځای کولو لپاره سیمې ته ورغلي وو. پولیسو خبرداری ورکړی چې کیدای سي سختدریځي اسلام پالي ډلې په میانمار کې د مسلمانانو په وړاندې د بودایانو د بد چلند د غچ اخیستلو په خاطر د بودایانو پر عبادت ځایونو حملې وکړي. د کیوبا ولسمشر راول کاسترو د امریکا د ملي امنیت د ادارې تشتیدلی پخوانی قراردادي مامور ادوارد سنودن ته د پناه ورکولو په برخه کې د وینزویلا او د لاتین امریکا د یو شمېر نورو هیوادونو د پریکړې ملاتړ کړی دی. کاسترو پرون په هوانا کې خپل ملي شورا ته وویل د وای موږ د بولیویا د جمهوری د وینزویلا او د سیمې د نورو هیوادونو د دې خپلواکې پریکړې ملاتړ کوو چې زموږ له دود سره سم هغو کسانو ته چې د ډیموکراسۍ او د خپل ایډیال لپاره د مبارزې په خاطر محاکمه کیږي پناه ورکوي. خو راول کاسترو نه دی ویلي چې سنودن ته به له خپلې سیمې د دغې لاتینې امریکې نورو هیوادونو ته د تیرېدو اجازه ورکوي کنه. کاسترو پر امریکا انتقاد وکړ چې د ادوارد سنودن د مسالې په خاطر نورو هیوادونو ته ګواښ پېښوي. او په اندونیزیا کې پولیس وایي چې د ژغورنې مامورین د هغو پنځو تنو په لټه کې دي چې د دغه هیواد په سوماترا ټاپو کې په یوه ملي پارک کې د پنجشنبې له ورځې راهیسې پرانګانو په ونو کې راګیر کړی دي. ویل کېږي چې دغه سړی سیمې ته د یو ډېر نایابه لرګي په لټه کې تللي وو چې اتر ورڅخه جوړیږي او دوی د پلانګ یو کوچنی بچی په دام کې راګیر کړی دی. له هغه راهیسې دغه کسان د پلانګانو لخوا محاصره دي.
وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 8 دقیقې شوې. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د امریکا د ځنګلو ځواکونو یو شبړن چې د افغان چارواکو په وینا د خلکو په وژنه او شکنجو تورندې په کندهار کې نیول شوی. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کو چې د افغانستان ولسی جرګې او د مشرانو جرګې د انتخاباتو په دوو قوانینو کې د اختلافي مواردو د هواري پر سر یو ګډه کمیټه جوړه کړې ده. لا فساد سره د مبارزې علي اداره وایي چې د لوړپوړو چارواکو د دوسیو د زر تر تر سیړلو په هدف له لوی څارنوالې سره یو ګډه کمیټه جوړوي. په دې اړه د عزیز الله لودین سره مرکه لرو چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې مشر دی. په لغمان کې د دینی عالمانو لاغ پریکړې مو هم خبرو چې د روژې په مبارکه میاشت کې د دواړو خواونه د سولې او وربند وخت نه کړی ده. نور ریپورتونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د امریکا د ځنګړو ځواکونو یو شپړن چې د افغان چارواکو په وینا د خلکو په وښنه او شکنجو تورندې په کندهار کې نیول شوی. زکریا کندهاری د امریکا د ځنګړو ځواکونو ژباړن یا سپیشل فورس ترجمان و چې د تیر کال په وروستیو کې افغان حکومت د خلکو په وژنو او ځورونو تورن کړ. افغان چارواکو هغه مهال ویل سپیشل فورس په سیمه کې ځینې ډلې لري چې په خپل سر کورونه تلاشي کوي، خلک ځوروي او شکنجه کوي او حتی د بېګناه افغانانو د قتل باعث هم شوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
افغان چارواکی وایي چې زکریا کندهارای نږدې شپږونۍ مخکې په کندهار کې په خپل کور کې و چې د ملي امنیت د ادارې مامورینو یې پر کور چاپه ووهله. چارواکی وایي زکریا له نیول کېدو وروسته د تحقیقاتو لپاره کابل ته استول شوی، خو دوی د نوموړي د نیولو په اعلان کې د ځنډ د علت په اړه څه نه دي ویلي. زکریا کندهارای هغه ژباړن دی چې پر ده د لګېدلو تورونو په خاطر ولسمشر حامد کرزي څو میاشتې مخکې له میدان وردګو ولایت څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د وتلو غوښتنه وکړه. د میدان وردګو د چارواکو له ادعا وروسته چې ویل یې زکریا د سیمې خلک تختولی او په دې ولایت کې د امریکایي ځواکونو په پوځي اډه کې وژلي، افغان حکومت د دې نیولو حکم ورکړ. د چارواکو په وینا زکریا کندهارای په همدې اډه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د ژباړن یا ترجمان په توګه دنده سرته رسوله. د کندهار د والي دفتر ویلي چې نوموړی د افغانستان او امریکا د دواړو تابعیت لري. د میدان وردګو اوسیدونکو هغه مهال د څو پرله پسې ورځو لپاره د امریکا پر ضد مظاهرې وکړې چې وروسته بیا ولسمشر حامد کرزي له دې ولایته د سپیشل فورس د وتلو غوښتنه وکړه او په نتیجه کې د کابل او واشنگتن په اړیکو کې یو بل کړکیچ رامنځته شو. د روان کال په لومړیو کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو مرکزي قرارګاه د خپلو مخکینیو څېړنو د نتایجو په استناد وویل پر زکریا کندهاري د افغان چارواکو لخوا د لګېدلو تورونو په اړه کره شواهد نشته، خو افغان چارواکو هغه مهال ویل سپیشل فورس دوی ته ویلي دي چې دوی په دې وژنو او شکنجو کې لاس نه لري او دا چې کندهارۍ له سیمې تښتېدلی. واشنگتن پوست د کندهار د والی ویاند جاوید فیصل له قول لیکي چې وای زکریا له میدان وردګو څخه چې د امریکا د ځنګړو ځواکونو لپاره د ژباړن په توګه کار پکې کاوه تښتېدلی او افغان ولسمشر د ده د نیولو حکم ځکه ورکړی چې د راپورونو له مخې نوموړی په وژنو او د ځینو زندانیانو په ځورولو او شکنجه تورن دی. راپور د دفاع وزارت د استخباراتو د رئیس جنرال عبدالمنان فراهی له قول لیکي چې د زکریا کندهاري نیول تاییدوي. فراهی ویلي چې دا یوازې د ځینو وژنو او د بندیانو د شکنجې په تور د زکریا نیول تاییدولی شي، خو د نوموړي د نیول کېدو په اړه جزئیات نه دي ورته معلوم. د وردګ ولایت اوسیدونکو او چارواکو څو اونۍ مخکې وویل دوی په سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو اډې ته نږدې د هغو 19 کسانو مړي موندلي چې مخکې ګمان کېده چې ورک به وي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هندارا ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته چمتووالی په پیلېدو دی، د انتخاباتو په اړه دوه قوانین لا هم د افغانستان په ملي شورا کې ځنډېدلې دي. ویل کېږي چې د افغانستان ولسي جرګې د مشرانو د جرګې سره د دې دوو قوانینو د اختلافي مواردو د حل لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده. معصوم میوند همدا اوس د کابل سټوډیو نه راسره په تماس کې دی، دی به د دې پریکړې په اړه معلومات راکوي. معصوم میوند، ستړی مشي خبرونې ته اوریدونکو ته د ولسي جرګې او د مشرانو د جرګو ترمنځ چې دغه د کومې کمیټې د جوړولو پریکړه کړې په دې اړه حال ورکوي.
بلې مننه انسب، څنګه چې تاسو هم یاد کړل د موضوع د افغانستان د انتخاباتو د قانون او هم دارنګ د انتخاباتو د دندو د انتخابات کمیسیون د دندو او صلاحیتونو قانون چې لڅه وخت راهیسې د افغانستان په ملي شورا کې ځنډیدلې دي، یعنی هلته ور باندې خلاص نسول د قوانین چې پاس او راووزي د انتخابات کمیسیون څخه کار واخی. نن د افغانستان د ولسرګي ادارې پلاوي ویل چې دغه قوانینو باندې ځینې اختلافي مواد چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ترمنځ پاته و، دغه اختلافي موادو د حل لپاره چې حکومت یو وړاندیز درلودي یا نظر طرحه درلوده په انتخابات قانون په طرح کې یو څه ویلي و. ولسي جرګې هغه ځینې تغیرات راوستل، مشرانو جرګې بیرته بیا نور تغیرات پکې راوستل. د دوه ټولو موادو د څه لپاره چې دغه اختلافات حل شي او دغه قوانین ولسمشر ته ولېږل شي، دی وایي چې یو پلاوی ټاکلی دی او دغه پلاوی به تر راتلونکو تراتلونکې د جونې تر پای پورې په دوه اختلافي موادو باندې کار وکړي چې حل لار ورته پیدا کړي. د ولسرګي ادارې پلاوي څخه سلیم محمد سلجوکی په جاړوي،
به نسبت استعجالیت این مباحث امیم روز هدایت داده شد به هیئت
د دې خبرو د ضرورت لمخې همدانند ولسی جرګې پلاوی ته دنده وسپارل شوه چې د دو قوانینو په اړه خپل غونډې جوړې کړي. یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دنده او صلاحیتونو قانون، او بل هم د انتخاباتو قانون. همدغه ګډ پلاوی بل دې وروسته په هغو اختلافي موضوعاتو خبرې وکړي چې دواړه جرګې د انتخاباتو د قانون په اړه لري، تر څو تر راتلونکې چهارشنبې پورې دغه قانون د توشیح لپاره ولسمشر ته ولیږي.
خدمت رئیس جمهور روان وکړي.
ان سبز ځنی اختلافي ټکو ته چې د انتخابات قانون کې د دې ترمنځ ور باندې ځنی جنجالونه ستا، یا مثلا د اختلافات په شکل لرلند اشاره ورته کوم. د انتخابات قانون په دغه طرح کې افغان حکومت ویلي چې د کوچانو د پر ټول افغانستان یو حوزه ده، یعنی د کولای سي چې په هر ځکه خپل رائے ورکړي د انتخابات په ورځ. خو لسرګي ویلي و چې لاس حوزې به ټول افغانستان یعنی ټول ولایتونو څخه بیا دې به تقسیم کې چې لاس حوزې جوړ کړي. خو مشران جرګې ویلي و چې دغه ټول ولایتونه باید پر اوو زونونو باندې وویشل سي، یعنی دا یو اختلافي ټکی و. بل ټکی دا و چې په ولایتي شوراګانو کې باید د شوز لپاره ونډه 15% وي، چې دا د حکومت طرح و. د انتخاباتو د ولسرګې به ویلي و چې یا د آزادو انتخاباتو لپاره شوز کولای سي چې ټول ولایتي شورا ته هم تر 15% ډیر هم شوز ونډه واخلي، یعنی الته چوکي خپل کې. خو مشران جرګې برته د حکومت نظر اخیستي و. او یو بل موضوع هم د اهلي هونود و چې حکومت ویلي په ولسرګې کې اهلي هونود کولای سي چوکي ځان تخپل کی او ټول افغانستان دی لپاره یو حوزه ده. ولسرګي به ویلی و چې د آزادو انتخاباتو لپاره دی کولای سي 400 چوکي دی خپل کړی. خو مشران جرګي به هم د حکومت نظر تایید کړي وو. نو دا هغه ټکی دی چې دی بوربند کار وکي او دغه یو ګډ پلاوی بوربند کار کې بلانس
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه ورستۍ پریکړې پاړه چې دوی دا کمیټه به کار کوي څه وایي د دوی نظر څه دی؟
نن سهار چې ما د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون له ویان نور محمد نور سره خبرې کولې، هغه هم وایي چې که د انتخاباتو قوانین د دغې میاشتې یعنې د چنګاښ میاشتې تر وروستۍ ورځې پورې تصویب سي، خو د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د دغو قوانینو څخه کار واخلي. که تر دغې میاشتې واوي دغه قوانین تصویب نه سي او ولسمشر ته ولاړ نه سي، یعنې د عملي کولو دپاره راونه وځي عملي ډګر ته، دغه قوانین بیا ردی په درد باندې نه خوري او دی به بیا هم د ولسمشر د تقنینی فرمان لمخې پراتونګ انتخاباتو کې انتخابات کوي. د نور خبرې بدلته واورو.
مونږ تاکید کړل چې 4000 باید انتخاباتو قوانین نهایی شي او بالاخره مخکې د دې ولسی جرګې او مشرانو جرګې رخصتې پیل شي، باید دغه تصویب او توشیح شي. که چېرې د سرطان پای ته رسېدو څخه مخکې که دوی په دې باندې وتوانېږي چې د انتخابات قانون تصویب کړي، که چېرې بیا کار ترسره نه شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبور او مکلف ده چې د افغانستان د داخلي فرمان په اساس باندې د 2014 ټاکنې ترسره کړي.
بلې انسب دغه څرګندونې داسې وخت کې چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د رئیس دند روان کال د حمل میاشتې په ورستۍ کې پای ته رسیدلې ده، او افغان ولسمشر هم د انتخابات قوانینو په انتظار دي چې د انتخابات کمیسون لپاره نوی رئیس او د غړو په انتخاب کې غور وکړي.
ډیره زیاته مننه معصوم ایوند چې له کابل نه د هغه کمیټې د جوړیدو حل راکوه چې د افغانستان ولسی جرګې او مشرانو جرګې د انتخاباتو په قوانینو کې د اختلافي مواردو پر سر د اختلاف د هواري په هدف جوړه کړې ده. دا د ساده رادیو ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ل فساد سره د مبارزې علي اداره وایي چې د لوړ پوړو چارواکو د دوسیو د زر څېړلو په هدف یې لوی څارنوالۍ سره په ګډه یوه کمیټه جوړه کړې ده. د ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د دې کمیټې په جوړولو سره به له فساد سره روانه مبارزه لا چټکه شي. له عزیز الله لودین سره دغه مرکه زموږ همکار اسد الله لودین کړی او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې کمیټې د جوړولو اړتیا څه وه او څه وخت به عملا کار پیل کړي.
تاسو خبري استه د باندې چې مونږ تقاضا دا و چې دا څارنوالۍ د مبارزه با فساد اداري باید راشي د مونږ دفتر ته، او د مونږ هدف دا و چې د سیټ تکمیلي جوړ باید تعقیب شي، د سیټ چلې ګو د دې نه پوښتنه وکړو چېرته ورسي. د مونږ پیشنهاد لوی څارنوالۍ ته اسلم دا و چې یو کمیټې مشترک وټاکو چې دا دوسیې چې هلته لیږو دا زمینه مساعد شي چې زر دا دوسیې هغه چې جرمي و جزایی مسائل ده ویلی گیست محکمه تا چه حکم پی بانده صادر سی دوی آیتان را غلی دی دمونگ آیتان هم تاین سوی جی زب فکر کم چپتا نشتی و رزق کار انشالله شروع کی دمونگ انتظار داده چه دمونگ دوسی پالماریگان را کپاتی نسی
لفصاد سر ده مبارزه پا برخه که بده دغه کمیته رول سوی آیا دغه کمیته با مؤثر واقع شی؟
دمونگ هدف داده چه زر دا دوسی و سی او جزایی مسائل تکیوی محاکمه توی ولی گی چه حکم پی مانده سادی سی مشکلات مونگ دیر زیاد لروز لین کسان دی چی دوی دوسیه حفظه بیدی زفده با نقانه نیم چی دی وزیر دوسیه حفظی.
تاسو همیشه داغ اندیخنه در لوده و داغ انتقاد مکره چی لوی سرنوالی دی لورپول و کسان دی دوسیو دی چرلو پا برخه که اقدام نکوی، فکر کوی چی دی کمیتی پا جولی دو سر بدلوی سرنوالی داغ سنزه هواره شی؟
انشالله مونگ کوشش کوو چه سارنوالی تا قناعت ورکو زکه چه دا مشترک ایت دا دیل خواه دا مونگل خواه نو یه سرعت پا کارو کی پیدا کیگی.
دکتر سیب تاسو ویلی و چه دلورپول و کسانو آروان مو یو سلونوی دوسی لوی سارنوالی تلی گلی پا دغو دوسیو که با کمی دوسی با تاسو لمریتو بلری چه پا دغو کمیتا که باود سیرل شی؟
دوسی یو سلو نوی دوسی دی دا گرد ما تا مهم دوسی دی چه باید دا باند قضاوت وسی دا محکم لخواه لکه والیان وزیران
دا کم والیان و کم وزیران د سې د کلک زره وضاحت ورکړي.
دا څو ځلې ما ویلي دي دا فائدې نه کیږي چې د دنیا مونږ واخلم، خو په هر صورت د کمیټې انشاءالله جوړ شو په داسې یو باندې بیا یو غیر مجدد
او دغه کمیټه به فزیکي چیرته فعالیت لري؟ په لوی څارنوالۍ کې او که ستاسو په اداره کې
فرق نه کوي. کمیټه د تدمین په دفتر کې دوی تشکیل جلسه کې هم کولای شي څارنوالۍ کې هم. مهم دا ده چې په فساد په مقابل کې جدي مبارزه وشي.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس عزیز الله لودین سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د میدان وردګو سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې په کې شل تنه وسلوال وژل شوي. په ترسره شوو عملیاتو کې د ملي اردو نهو سرتیرو ته هم مرګ شو. بلا وختي زموږ همکار سید شاه ساکمی په اړه نور حال راکړي.
د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پرون د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې پیل شوي وو چې تر نن سهاره یې دوام درلود. چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې شل تنه طالب وسلوال وژلي او وسلې افغان سرتیرو ته پاتې شوې دي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي په سید آباد کې افغان سرتیرو دوه ځایه عملیات کړي چې په یو کې شپاړس او په بل کې څلور وسلوال وژل شوي دي. دی وایي له وژلو شویو وسلوالو څخه یو دوه اتیا ملي متره توپ، پیکاوی، کلاشن کوپونه او موټر سایکلونه هم سرتیرو ته ورپاتې شوي دي.
تیره شپه د نجات په نامه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د میدان وردګو سید آباد ولسوالۍ کې شپاړس وسلوال طالبان وژل شوي دي او همدارنګه دوی څخه یو اندازه مهمات او وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. همدارنګه په همدې ولسوالۍ کې د بیلو ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې چې د ملي پولیسو او ملي اردو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي، څلور نور وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
د خوګیاڼۍ په خبره په دغو عملیاتو کې د ملي اردو درې تنه سرتیري هم وژل شوي او شپږ نور شو. بل دي طالبانو د عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو رسنیو ته په یوه لیږل شوې خبر پاڼه کې بیا په سید آباد کې د اتو تنو پولیسو د وژلو ادعا کوي.
اخوا د ملي اردو په مشرۍ د نجات دوه په نوم د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په خوست کې هم چارواکو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې دا وختو ادعا کړې ده. وایي چې لس تنه یې نیولې دي. نجیب الله لوخیل له خوست نه رپورټ راکوي.
د ملي اردو په مشرۍ د نجات دوه په نوم د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دولت نولس وسلوال مخالفین وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. همدارنګه په دې عملیاتو کې لس وسلوال ژوندي نیول شوي دي. هغه خبر پاڼه چې نن د 203 تن در قول اردو مطبوعاتي دفتر څخه خبره شوي د یادو عملیاتو په اړه داسې راغلي دي: د 203 تن در قول اردو د څلورمې لیوا منصوبینو د میدان وردګ ولایت د سید آباد ورسوالۍ د ماماخیر په کلي کې عملیات ترسره کړي. په پایله کې لس وسوال وژل شوي، یو زر دوه اتیا ملي متري توپ، د شپږ فیره ګولیو سره، دوه میله روسي پیکا، یو میل کلاشینکوف، یو اراده سراچه ډوله موټر او یو اراده موټر سایکل د ملي اردو منصوبینو لاسته لویدلی دي. همدارنګه د ملي پوځ ځانګړو ځواکونو د لوګر ولایت مرکز پرې اړوند د بابوس پیروخیر په سیمه کې عملیات ترسره کړي. په ترڅ کې اته تنه وسوال، د دوه میله پیکا، پنځه میله کلاشینکوفونو، یو میل تومانچه، دوه عدده لاسي بمونو، د دوه پایو ایکم مخابرو او د دوه حلقې د ماین ریموټ کنټرولونو سره نیولی دي. د 203 تن در قول اردو په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې نوموړو ځواکونو د غزنی د زنخان او مقر ولسوالیو، همدارنګه د پکتیکا ولایت د بیرم ولسوالۍ د تور تنګي په کلي کې هم عملیات کړي دي. په خبر پاڼه کې یادونه شوی چې د تن در قول اردو د درېمې پلې لوا پرسونل د غزنی ولایت د زنخان ولسوالۍ د ګودل او لوله په کلیو کې د عملیاتو په پایله کې درې تنه وسوال مخالفین وژلي او څلور تنه نورې ټپیان کړي دي. د دې ترڅنګ د نوموړي لوا جوستامونو د یو جګړیز فعالیت په ترڅ کې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ په محمد عمر کلي کې درې وسوال مخالفین لمنځه وړي دي. بل لوري د تن در قول اردو د دویم پلی لوا جوستامونو د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ د تور تنګي په کلي کې دوه تنه وسوال د دوه اراده موټر سایکلونو او یوې پای ایکم مخابري سره نیولی دي او په یاده سیمه کې دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. د دې ترڅنګ یادو جوستامونو د بیرمل ولسوالۍ د میوان پوستې په سیمه کې نه تنه وسوال ته مرګ ژوبله اړولې ده. د تندر قول اردو چارواکي وایي چې د خوست ولایت نادر شاکوټ ولسوالۍ د شنباواد درې د میرګوري په سیمه کې یو تن وسوال چې غوښتلې ماین ځای پر ځای کړي، خپل ماین پرې چاودلی او ماین خښوونکی له منځه تللی دی. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپلو تلیفوني پیغامونو کې په وردګو او غزني ولایتونو کې د یو شمېر بمي چاودنو او مخامخ بریدونو یادونه کړې او ویلي دي چې په دې بریدونو کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د یادونې وړ ده تېره ورځ د پکتیکا ولایت چارواکو هم د امنې په ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو مشهور قمندان د نیولو خبر ورکړ.
په لغمان کې دیني عالمانو، قومي مشرانو او یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو په یوه غونډه کې په ګډه پریکړه لیک خپور کړی چې پکې غوښتنه یې کړې د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره دي وژنې او قتلونه پای ته ورسېږي. دارنګه د نورو علماو هغه خبرې هم تایید کړې چې ځان وژنه حرامه بولي. شاه محمود شینوار نور تفصیل راکوي.
د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د لغمان په سلګونو دیني علماو، جهادي قمندانانو او قومي مشرانو د یک شمې په ورځ په یوې پراخه غونډه کې وویل چې د روژې مبارکه میاشت د ځان وژنې، قتلونو او ورورژنې میاشت نه ده، بلکې دا د فضایلو او عبادتونو میاشت ده. دوی په یوه خوله وویل چې نور له حقایقو سترګې نشي پټولی او په همدې خاطر یې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي، جګړې او ورورژنې په اړه خپله پرېکړه اعلان کړه. د غونډې ګډونوالو لخوا ترتیب شوی پرېکړه لیک د لغمان د سولې د ولایتي شورا غړي قاری رفیع الله له لوري ولوستل شو چې پکې راغلی:
موږ ټول دیني علما او قومي مشران د افغانستان د اسلامي حکومت د سولې او پخلاینې له پروسې څخه په کلکه ملاتړ کوو. نمبر دویم، موږ ټول ګډونوال په هیواد کې د ملي یووالي، تلپاتې سولې او ملي حاکمیت د ټینګښت په موخه د 2014 کال وروسته هم د خپلو امنیتي ارګانونو څخه په بشپړ توګه ملاتړ کوو. نمبر درې، موږ د افغانستان په داخلي چارو کې د ګاونډیو هیوادونو هر ډول لاسوهنه په کلکه غندو. نمبر څلور، موږ دیني علما په ډاګه اعلان کوو چې ځان وژنه شرعي سیمه نه لري، ځکه نو په دې اړوند د کابل او بلخ ولایتونو د دیني علماو د وروستنیو پریکړو څخه ملاتړ کوو. نمبر پنځه، ترهګری د بیګنا خلکو وژنه او په ټولنه کې د ویرې او وحشت فضا رامنځته کول یو ناروا عمل دی او د دغه ډول کړنو عاملین په آخرت کې د جهنم وړ بولو. نمبر شپږ، موږ د افغانستان د اسلامي دولت څخه غواړو چې په هیواد کې د دینی مدارسو د جوړونې بهیر لا پسې زیات کړي، ترسو د ګاونډیو هیوادونو مدارسو ته زموږ د بچانو د ورتګ مخه ونیول شي.
د لغمان د حج اوقاف رئیس سید نجیب الله هاشمی د علماو او قومي مخورو دغه غوښتنه پر ځای وبلله او په خبره یې چې په افغانستان کې د خکیلې خواوې د علماو دغه غوښتنې ومني:
بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو قتل چې د لغمان د سلورګونې ولسوالۍ څخه د 200 شاوخوا علماء کرامو دلته د ګډون کړی وو، او غختنو اساسی هدف د دې محفل او مجلس دا و چې د یو خوانه د مسلمانانو د عزت او د فضیلتونو میاشت رمضان مبارک راغی چې په هغه کې د قتل او قتال نه ټول خواوی باید لاس واخلي د علماء ډیره جدي غختنه و.
د غونډې پورسته برخه کې د لغمان والی ډاکټر فضل الله مجددی په خپل خبرو کې د روژې د میاشتې د اهمیت ترڅنګ د اسلام د مبارک دین په ارزښت رڼا واچوله او زیاته کړه چې اسلام د سلامتی او ورورګلوي د امن او د سیاسي او ټولنیز ژوند دین دی، نه د ویرې اچونې او ورورژنې. نوموړي هم د دینی علماو، جهادي او قومي مشرانو غوښتنو ته هرکلی وویل او په خبره یې چې هر هغه سالمې غوښتنې چې دولت پورې اړوند دي دوی ته د منلو وړ دي. مجددي علماو ته ډاډ ورکړ چې دولت ستاسې د هر ډول انتقادي بیانونو چې په هغه کې د ویرې، نفرت او باروتو بوی نه وي ملاتړ کوي او هیڅ یو امنیتي ارګان نشي کولی چې ستاسې په هغو بیانونو چې د اسلام د شرعي نظام د ټینګښت او د ټولنې د اصلاح لپاره وي وګواښي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو دوه نیمو بجو ته فرشته جلالزی د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کوي.
د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس یو ژباړن چې د افغان چارواکو په وینا د خلکو په وژنه او شکنجه تورندی په کندهار کې نیول سوی. زکریا کندهارۍ د امریکا د سپیشل فورس ترجمان و چې د تیر کال په وروستیو کې افغان حکومت د خلکو په وژنو او ځورونو تورن کړ. د مصر د روغتیا وزارت ویاند خالد الختیب وایي چې نن سهار د پخواني ولسمشر محمد مرسي پر پلویانو د وسلوالو کسانو په ډزو کې څلوېشت تنه وژل سوي دي. الختیب ویلي چې په نښتو کې تر درې سوه زیات زخمیان دي. د کیوبا ولسمشر راول کاسترو د امریکا د ملي امنیت د ادارې تشتیدلې پخواني قراردادي مامور ادوارد سنودن ته د پناه ورکولو په برخه کې د وینزویلا او د لاتینې امریکې د یو شمېر نورو هیوادونو د پریکړې ملاتړ کړی دی. د هند په بیهار ایالت کې د بودایانو په ستر معبد بودګایا کې د چاودنو په تور یو تن نیول شوی دی. او د جنوبی کوریا د هوایی شرکت اسیانا مسؤولین وایي هغه پیلوټ چې د سان فرانسیسکو په نړیوال هوایی ډګر کې الوتکه د پرواز پر کرشه راوغورځېده لا تر روزنې لاندې و.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د خبری مطالبه او پای ته ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
درنو اوریدونکو د خپل کوربار هولانوري سلامونه او نیکی هلی ومني. تاسو ته سرګند ده چې د ولسمشر کرزی په لومړی او لسو کلونو کې په افغانستان کې رسنۍ ډېر پرمختګ وکړ، خو اوس داسې ویل کېږي چې په زیاتو رسنۍ باندې د بهرنیو هیوادونو مرستې بندي شوې دي. مونږ نن په همدې خبرې کوو چې ولې په یو ځل باندې د ولسمشر کرزی د راتګ سره په افغانستان کې چاپی او برخی رسنۍ رامنځته شولې، اوس ولې دغه رسنۍ د بندېدو د ګواښ سره مخامخې دي. نو په ننني ګردی میز کې مونږ سره درې تنه ژورنالیستان، هر یو محمد ناصر ملنګزی چې د کونړ د راډیو تلویزیون او ملي راډیو تلویزیون سره همکار دی، د هغوی خبریال دی په کونړ کې، دا میلمه دی را سره، همدارنګه د بدلون راډیو خبریال قذافی مل او د سلام وطندار راډیو خبریال ذبیح الله غازی مونږ سره میلمانه دي. درې واړو ته هرکلی وایو. او لومړۍ پوښتنه مونږ د محمد ناصر ملنګزی څخه کوو چې د طالبان په وخت کې هم د کونړ غږ راډیو کې خبریالو دنده درلودله، دوی د طالبان په وخت کې څه ستونزې درلودلې او کله چې د ولسمشر کرزی حکومت راغی څه بدلون راغی، دوی ته کومې اسانتیاوې په برخه شوې؟
هغه مهال چې د طالبانو واکمني وه، یوه دستګاه چې البته مخابراتي دستګاه وه چې آر 111 په نامه باندې یادېدله، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ورزیده او تکړه انجینرانو د کونړ په مرکز اسداباد کې فعال کړل. او نشراتي بهیر هغه وخت صرف د یو ساعت لپاره د راډیو لپاره بیلابیلو نتاقانو یا چا چې په اصطلاح د راډیو په برخه کې خبرونه اخیستې وي، دوی به د سهار د مهاله ست کوو او دغه سب شوي خبرونه به د مازیګر د څلورو نه تر پنځو او ځینې وخت تر پنځو نه تر شپږو بجو پورې خپرېدي. دستګاه زموږ یوازې دومره وه چې یوازې د مرکز اسداباد پخوا او شاسیمو کې، یعنی تقریبا چې تر شپږ کیلومتر ساحې پورې دغه خبرونه اوریدل کېدلې. خو کله چې په هیواد کې د حامد کرزي په مشرۍ موقته اداره رامنځته شوله، تر دوه اتیا کال پورې همدغه دستګاه چې د طالبانو په محل لوړل شوې وه دغه یو ځل بیا په فعالیت راغلله، او یو ساعت لپاره یې بیا هم نشرات پیل کړل. خو کله چې بیلابیل ولایتونو ته دغه د پی آر ټي ډلې لاړې، د امریکا د یا د نړیوالو ځواکونو د بیا رغونې ډلې چې کونړ ته هم په دوه اتیا کال کې دغه ډله راغله، او بیا درې اتیا کال کې دغه د پی آر ټي په مرسته باندې په کونړ کې تقریبا د مطبوعاتي بهیر په برخه کې ډېرې پرمختیاوې رامنځته شوې. راډیو ټلویزیون د یوې ځانګړې ودانۍ څښتن شو. د دې تر څنګ راډیو ټلویزیون ته ایم لس کیلو واټه دستګاه چې د افغانستان سربېره یې په ګاونډي هیواد پاکستان د وزیرستان او سوات او دیر پوسیمو کې هم خپرونې اورېدل کېدلې، دغه راډیو خپرونې پیل کړلې. د پی آر ټي په مرسته یا د نړیوالو موسسو په مرسته دغه ادارې ته تقریبا د شاوخوا دیرشو کسانو په ګډون همکاران خبریالان او ژورنالیستان چې وو دا په دنده وګمارل شو. هغوی ته ډېر ښه امتیازات او معاشونه ورکول کېدل. دا ووایم چې په دغه مهال کې چې د راډیو دپاره کار کوونکي خبریالان وګمارل شو، نو د کونړ راډیو مخکې چې د طالبانو په وخت کې د شهر غټ پر راډیو په نامه باندې وه، دغه بیا د کونړ د ملي راډیو په نوم باندې ونومول شوه. خپرونې په لومړي سر کې لږې کمې وې، وروسته چې د پی آر ټي په مرسته پکې همکاران راډیو شو، وسایل په واک کې ورکړل شو، تقریبا د همکارانو کچه تر څلوېښتو ورسېدله. نو د کونړ راډیو په دې وتوانېدله چې شپه ورځ کې اتلس ساعته نشرات وکړي.
کله چې دغه پی آر ټي راغله، تاسو همکاران دلته زیات شو، دلته تلویزیون هم خپرونې پیل کړې. دغه تلویزیون خبرونه په اړه معلومات راکړه.
انوري صاحب، زما په نظر باندې هندستان هیواد په مرسته باندې چې دغه قرارداد افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د ادارې سره شوی، د هندستان ځینې کمپنۍ یا په دې وتوانېدلې چې د افغانستان د ملي راډیو خبرونه لپاره دلته په کونړ کې داسې دستګاوې جوړې کړي چې هم د ملي راډیو ټلویزیون خبرونې مستقیما د دغه دستګاو له لارې خپرې شي، او په څنګ د دې کې داسې یوه دستګاه هم دلته نصب شوله چې محلي خبرونې چې دلته زمنګ د راډیو ټلویزیون امریت ژورنالیستان او کارکونکو ترتیبولې، کاغه خبری مسایل، کاغه تفریحی او نور خبرونه وي، دا هم رامنځته شولي چې هغه هم د 15 ساعتونو لپاره وي چې د ماجګر شپګونه به د شپې تر یولس شاوخوا پورې د کونړ محلي راډیو خبرونه کولې، چې په دې کې خبرونه او په دې کې د بیلابیل ولسوالیو څخه راپورتاژونه او گزارشونه او نه ډېر ښه ښه خبرونه جوړېدلې چې 15 ساعتو لپاره به دغه محلي ټلویزیون د لارې دغه خبرونه هم پیل کېدلې.
قذافی مال، تاسو هم په کونړ کې اوسېږئ، دلته کدارا ته وویل چې دلته د چاپی رسنیو څه حالات دی؟
که د لسو کالو ورهاخوا موږ وګورو، د طالبانو په دوره کې نو رسنیو دومره پرمختګ نه و کړی، دومره راډیوګانې او کونړ کې موجودې نه وې، او نه دومره چاپی رسنۍ وې. ډېرې زیاتې چاپی رسنۍ لرو، اخبارونه لرو، مجلې لرو، ازادې راډیوګانې لرو چې د مطبوعاتو برخه کار کوي.
داسې ویل کېږي چې زیات اخبارونه او مجلې یو ځل دوه ځلې چاپ شوي، یا حداقل دوه درې کاله چاپ شوي، اوس په ټپه ولاړې، په یو ځل باندې زیاتې شولې، او اوس بیا کمیږي، ورځ په ورځ کمیږي، او بلکې کمی شوي دي.
په لومړیو کې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې کېدلې، د نړیوالو موسسو لخوا، د نړیوالو ادارو لخوا ډېره مرستې د رسنیو په برخه کې کېدلې، چې ډېر زیاتې شخصي راډیوګانو په کار پیل وکړل، همدارنګه چاپي رسنۍ هم ډېر زیاتې اخبارونه چاپ کېدل. په کونړ کې ډېر زیاتو ادارو ځانګړی اخبار درلودو.
زبیع الله غازی، تاسو هم په شرقي زون کې اوس سلام وطندار سره کار کوئ، او د کونړ اوسېدونکي هست. په کونړ کې زیاتې اف ام راډیوګانې وي، یو دوه شخصي راډیوګانې داسې دي چې اوس بندې شوي دي، او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو په بیزونو کې تقریبا شپږو راډیوګانې وي. که دغه اف ام راډیوګانو د فعالیتونو په اړه معلومات راکړي چې تر کومه وخته پورې فعالیت کوو، څنګه فعالیت یې کوو، د چا د پانه دا فعالې شوي وي؟
په تېرو لسو کلونو کې چې د ولسمشر حامد کرزي دوره وه، د هماغې نه چې د بهرنیانو دغسې بې بندوباره مرستې راغللې، او په مطبوعاتي برخه کې دی ډېر کار وکړه، دغه برخه کې ډېرې مرستې ولګولې، خو زما په نظر دغه مرستې بې ځایه ولګېدلې. مثلا په امریکایانو په خپلو بیسونو کې اف ام راډیوګانې فعالې کړلې، یوازې به په هغې کې سندرې وي. هغلته داسې خبریالان مسلکي خلک څوک نه لرل چې هغې د ولس په خوښه باندې خپرونې وړاندې کړی وي. یوازې به سندرې وي، کله به پکې انګلیسي سندرې وي، کله به پکې پښتو وي، او کله به پکې د هند سندرې غږېدلې. بل دغه د اف ام راډیوګانو چې په ولایتي کچه باندې وي یا په ښار کې وي، د کونړ په ښار کې مثلا د ښکلا راډیو و د نښتر رادیو اوس مهال چې دا شته دی شتون لري، د زلا رادیو ده یا د بدلون رادیو ده، دغه رادیوګانې اوس شتون لري. مثلا په دغه برخه کې یوازې په کونړ کې نه، په ټول افغانستان کې امریکایانو یا بهرنیانو په مرسته باندې چې ولاړې رادیوګانې وي هغوی مرستې ډېرې وکړلې، خو هغسې چې د کار کیفیت و هغسې خلکو استعمال نه کړل. مثلا چې په افغانستان کې یا په کونړ کې دغه رسنۍ فعالېدلې، هماغه وخت نه خلکو داسې فکر نه کوو، داسې مسلکي خلک نه وو اکثره ساحو کې چې هغې دې د ولس لپاره یو څه خدمت وکړي او هغې دې د نړۍ د حالاتو خبر شي، یا دې پکې خبري برخه کې یا روزنی دي چې داسې خپرونې وړاندې کړي. یعنی اوس هم زه چې په کونړ کې ګورم په دغه دوه یا درې رادیوګانې چې دلته ایف ایم فعالیت کوي، هغوی هم داسې خپرونې نشته دی چې هغه دې ولس ته دې یو څه زیاته ګټه ورسوي. یعنې ډېرې کمې بی که پکې هغه هم ټولې په سندرو باندې ولاړې دي، مرستې پې قطع شوي دي، کله چالانې کله بندې. نو زه وایم که امریکایانو یا بهرنیانو دغه مرستې لږ په سمه توګه لګولی وی، یوه رادیو جوړه کړی وی، خو ښه رادیو جوړه کړی وی. او د ولس مثلا اوس په افغانستان کې بی بی سي د آزادي رادیو ده، صحیح ده، هغوی د نړیوالو په مرستو چلیږي، په ولایتونو کې خبریالان لري، خو هغوی ترې په سمه توګه استفاده کړې ده. مثلا په هغوی څوک باور کولی شي که زما د ایف ایم رادیو د کونړ نه خبر خپرېږي، څوک پرې داسې باور نه شي کولی چې یاره دا به رښتیا وي که دا به دروغ وي، ځکه غږ نه لري، هغه نه لري، خبریالان نه لري، مالي پلوه بیخي ختمې شوي دي، یعنی د فلج حالت ته لوېدلي دي.
د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو تر دې دمه زمونږ ګرانو میلمنو په دې خبرې وکړي چې د ولسمشر کرزي او د نړیوالو ځواکونو راتګ سره افغانستان ته د رسنیو شمیر زیات شو، که هغه برقي وي که چاپي وي هغه زیات شو، خو اوس د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. او هغه د ذبیح الله غازي خبره چې نړیوالو دغه مرستې چې کومې راډیوګانو او اخبارونو مجلو سره کول دی په سمه توګه نه دي استعمال کړي. دا پوښتنه د ښاغلي ملنګزي څخه ده چې د کونړ راډیو تلویزیون د نړیوال د مرستو نه پرته څومره ستونزې لري، څومره مشکلاتو سره مخامخ ده؟
مخکې موږ تقریبا دغه راډیو چې اتلس ساعته نشرات کول، پرسونل تقریبا تر څلوېښتو پورې رسېده، او په تلویزیون کې هم خپرونې وي، په راډیو کې هم خپرونې وي. اما چا چې تلویزیون ته لاسرسی لیده د تلویزیون نه خپرونې لیدلی شوې، او راډیو خو ښکاره خبره ده چې په غره او سمه کې خلک اورېدلی شي. اوس چې د نړیوالو مرستې دغه د اتو میاشتو را په دې خوا د کونړ د ملي راډیو تلویزیون د ادارې سره بندې شوي دي، زمان هغه ایم دستګاه چې هغه ډېره غټه دستګاه ده د افغانستان په کچه خپرونې وړل کېږي، د هغه خو بالکل په ټپه ولاړه ده، ځکه د هغې د تیلو یا دروغیناتو مصرف چې دی په خپله د راډیو تلویزیون اداره د دې وړتیا نه لري چې وسله هغې ته تیل او نور روغینات برابر کړي تر څو هغه نشرات وکړي. په دویم قدم کې چې موږ په کونړ ملي راډیو تلویزیون کې چې کوم د ایف ایم دستګاه لرو، یوازې دومره وړتیا زموږ اداره لري چې د سهار د اوو نه تر نهو بجو پورې دوه ساعته، او دغه راز د شپې د اوو نیمو نه تر نهه نیمو پورې چې هغه هم مو فکر باندې دوه ساعته نشرات راځي، ټوټل څلور ساعته زموږ د ایف ایم راډیو نشرات اورېدل کېږي. او د دې تر څنګ دوه ساعته د تلویزیون خپرونې لرو چې د اوو نیمو بجو نه دغه تلویزیون موږ چالانوو، د شپې نیم ساعت د اوو نیمو نه تر نهو پورې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خپرونې وي، په نهه بجې باندې پخپله د کونړ د ملي راډیو خبري سرویس وي، تر نهه نیمو پورې ځینې هغه ولایتي پروګرامونه چې غونډې وي یا د خلکو څه ستونزې او مشکلات وي هغه وي. نو تاسو قضاوت وکړئ کله چې د اتلس ساعتو نشرات څلور ساعته ته راځي، نو دا واقعا ستونزې دي، او په دې باید خلک پوه شي چې ستونزه چېرته. ستونزه همدا ده چې د نړیوالو مرستې بندې شولې په اداره کې، چې زموږ کم سره موږ سره کم همکاران د پی آر ټی یا د نړیوالو موسسو په مرسته باندې هغوی کار کوو. تقریبا د دیرشو پخوا وشا کې هغه ملګري هغه ځوانان چې هغې وړتیا درلودل، هغه مسلکي ژورنالیستانو واقعا د ژورنالیزم په برخه کې ډېرې تجارب درلودل، هغې کولی شو چې په راډیو او تلویزیون کې کار وکړي. هغوی بشاره ګان هم متاسفانه چې له دندو ګوښه شول.
پوښتنه د قذافي مل څخه ده چې ولې په دې لسو کالو کې زمونږ رسنیو داسې کارونه ونه کړي چې هغه په خپلو پښو ودرېږي او د نورو د احتیاج نه خلاص شي؟
موږ خپل ولس ته پام وکړو، زموږ په خلکو کې هغه د مطالعې روحیه مړه ده. موږ دلته په لسګونو چاپي رسنۍ لرو، خو ولې چاپ کېږي خو چا سره شوق نشته دی چې مطالعه کړي یا ګټه ترېنه پورته کړي. په وړیا ډول باندې ویشل کېږي که موږ نور ملکونو ته پام وکړو، پاکستان ته پام وکړو، هلته اخبارونه چاپ کېږي، چاپي رسنۍ شته ده، خو د خلکو سره دومره لیوالتیا ده چې دوکاندارانو سره عوامو خلکو سره چې د پیسو په مقابل کې اخبار اخلي خو ولې د مطالعې هغه لیوالتیا ورسره د مطالعې کوي خو دلته زموږ په خلکو کې دغه روحیه مړه ده او څوک دغه مینه نه لري چې څه چاپ شي وګوري.
قضابي صاحب زه یو پوښتنه دا کوم چې که پاکستان یا نورو هیوادونو ته موږ لاړ شو هلته په اخبارونو مجلو کې داسې مطالب داسې مضامین نشریږي چې خلک دې ته اړ کیږي چې وایخلي، آیا زموږ په هیواد کې دې ته چا فکر کړی چې نن وخت د کم مضمون ضرورت دی، د کم مطلب ضرورت دی چې هغه زه نشر کړمه او د خلکو د لوستلو وړ وګرځېږي او خلک ترنه استفاده وکړي؟
ښکاره خبره ده انور صاحب، تاسو وګورئ موږ خپله یو قانون لرو، د رسنیو قانون، خدای مکړه زموږ د په چاپي رسنیو کې داسې ندي چاپ شوي چې خلک دې په بد رد ووایي یا د هغه چاپولو وړ نه وي چې نشر شوي وي. حتما ډېر زیات روزنیز، ښوونیز او همدارنګه معلوماتي مقالې او لیکنې پکې چاپ شوي دي او د هماغه ضرورت چې خلکو ته ضرورت لري، معلومات ته، خلک مضامینو ته ضرورت لري، خیمه مقاله کې چاپ شوی دی، خو سونه په خلکو کې ده چې خلک لیوالتیا نه لري. یو ویګو
زبی الله غازی نور هیوادونو ته کسړی لاړ شي او دا غوی رسنۍ وګوري، هغه ته بهرنی هیوادونه فند نه ورکي.
مثلا مخکې ملنجي صاحب اشاره وکړه چې په 13 کلونو کې چې د ملي رادیو ټلویزیون خبرونه وي، یعنی خلک تیر ازي دي، صحیح ده؟ تاسو چې 13 خبرونه کولې تاسو کسان زیات کړي، خیر که دغه مرستي چې زیات وي، خیر که په نړیوالو دغه مرستي ذخیره کړي وي او په خپل وخت باندې چې بے بندوبار نه وي مصرف کړي، یعنی هغه نه مامورینو ته دغه مرماش ورکړي وي چې دا غوی پیله گزاره شوی وي، اوس به دغه رادیو ټلویزیون چې داسې حالت سره نه مخامخ کېده چې د 4 خبرونه تر اتله. مثلا کدی 3 خبرونه کوله، دی به دا 3 کړي وي، 3 په دې کړي وي چې دې ته وایي جرنده دا مواد غواړي، دا دغه غواړي، ټولي خبرونه چې وي دی به خبرونه به زیات نه وي، سندري به وي، صحیح ده؟ د سندرونو کدی وکړې و مثلا اوس په اف ام رادیو غانې دي خلک نه اوري، خلک وایي چې پرې د مړه دي کې ټولي سندري دي، صحیح ده؟ یوازې دغه نړیوال رادیو غانې چې هغه د خلکو لپاره یو څه لري اوري. مثلا قذافی صاحب دغه اخبارونو او مجلو ته اشاره وکړه، دغه اخبارونه چې په کوناړ او په دې اسدآباد ښار کې چاپیږي یا په ولسوالیو کې چاپیږي او د بل څوکې تمویلوي، صحیح ده؟ هغه کې به حتمن ته دغه په خوښه مضامین چاپ کړي، صحیح ده؟ ته داسې نشي کولای چې ته د هغې دپاره څه چې خلک غواړي هغه چاپ کړي. مثلا ته به ځې د بیا رغونې خبرونه به ټول اچې، خلک دې ته ضرورت لري چې دلته څه ستونزې دي. مثلا زما په کلي کې مشکل دی، زه برق نه لرم، زما دې دغه ستونزې راواخیستل شي، بیرته د دولت سره شریکې شي، دغه زما غم دې وخوړل شي، خو که چېرته دغه کار دې ته شوی وی، دغه مرستې په ځای لګول شوی وی او د خلکو د ولس سره سمې خپرونې وړاندې شوی وی، ولسي خلک به د دې نه راضي وي. بل د مالي پلوه چې دی زیانمن دي، تاسو اشاره وکړه چې په نورو هیوادونو کې په کونړ کې داسې یو اخبار چاپ شي چې هغه د ولسي خلکو د ذوق سره سم وي، زه فکر کوم هر سړی چې څوک باسواده دي هغه دغه اخبار اخلي، دی مجبور دی، مکلف دی چې دغه اخبار واخلي، دی وګوري چې زما دپاره دي کې څه دي. خو مثلا که دلته کونړ کې اخبارونه چاپیږي، هغې کې یوازې وایي چې والي صاحب پټۍ پرې کړه، صحیح ده؟ والي صاحب پلاني سره وکتل، پلاني مشرانو سره یې وکتل، لکه دغه کتل خودي خودي کې څه وکړله، دغه کتلو کومه نتیجه ورکړه، که ورې نه کړه راوخله، دغه د کتلو نتیجه دې په دې اخبار کې ولیکه چې دغه څه شوي دي پکې، یعنې دی دغه وکړه کنه. بهرنیانو مرستې ولګولې خو یوازې دغه خلکو د لږ وخت دپاره ماړه وساتل او بیرته هماغسې وږي پرېخوستل. مثلا دی مجبور دي چې دغه رسنۍ چې دی یا سقوط شي او یا بل چاته لاس ور واچوي، لاس د سوال وغځوي چې ته ما سره لږې لږې مرستې وکړه، که دغه مرستې په ځای لګول شوی وی او هغسې چې ولس غوښتنه کوله هغسې خپرونې جوړې شوی وی، زه فکر نه کوم که دغسې حالت سره اوس نن سبا
محمد ناصر ملنگزی په کونړ کې د ملی رادیو تلویزیون نماینده دی، همدارنګه دلته د کونړ رادیو تلویزیون سره هم کار کوي. تاسو ویل چې دلته که چاپی رسنۍ دي اکثره، البته خو دولتي رادیو تلویزیون چې دی اکثره هم دا وایي چې والي صاحب پلانکي سره وکتل، دغه موضوع باندې خبرې وکړلې، یا پلانکي کې دا کار وکړ، آیا رښتیا هم د خلکو زړونه د دغه محلي رسنیو په دې تور شوي دي چې یوازې همدغه د چارواکو صفتونه کېږي پکې؟
نور صاحب ډېره زیاته مننه. زه مخکې د دې نه چې ستاسې د پوښتنې ځواب درکړم، غواړم چې د ښاغلي غازي په خبرو یو څه معلومات اضافه کړم. مخکې غازي جان وویل چې خپرونې یوازې کېدې خو سندرې وي، بله دا چې دولس ستونزو ته پکې ځای نه دی ورکړل شوی، بل دا 13 نشراتو
خزیدی اته ساته کې د خدای دی او بود محاله فکر زده دي د بار شوې دلته موږ تاسو ګورې یو څه خاص مشم خبرو تر راځه غته په افغانستان کې چې کوم مرستي نړیوالو کړی دی هغه بنسټی دي نه دي هغه هدفي وي یو دا موږ اوس هم دغه وسایل چې دی لکه ای ایم دزګا موږ لرو خو چرته موږ د دې امکان لرلی چې امریکایانو موږ ته په کونړ کې دغه د برېښنا بند چې موږ یې په اسد آباد کې لرو که دای جوړ کړی وی نو دغه برق موږ ته راغلی وی موږ به کولی شو چې دغه راډیو چې دا اوس موږ لرو دا به موږ څلېرویشت ساعته ته رسولی وی دغه زموږ اوس فعلي راډیو به دغه ادارې به څلېرویشت ساعته نشرات کولی خو ګورئ دوی موږ ته دستګاه راکړې ده خو د دې دستګاه دپاره جانیتر راکړی دی جانیتر د اوس تیل چې دی دا د دولت په وس کې نشته بل دا چې دغه مهال چې موږ خپرونې اتلس ساعته کولی د دې وازنې هدف دا و چې کونړ څوارلس ولسوالۍ لري زموږ خبریالان څوارلس ولسوالۍ ته تلل او عملاً خلکو سره مرکې کولې د خلکو غوښتنې راغستلې بحثونه هم دغه شان جوړېدل خپرېدل په اصطلاح که په حکومت باندې نیوکې وي دا په حکومت باندې کېدلې د چارواکو نه چې کومې غوښتنې وي په دې کې دا وي یعنی زموږ نشرات په کونړ کې د هغه رسنیو سره ډېر فرق درلودو چې هغه په اصطلاح خصوصي وي او د اف ایم له لارې نشرات کول زموږ میډیم نشراتو چې هغه د ای ایم په صفه باندې ما وویل چې په ګاونډیو هېواد پاکستان کې اورېدل کېدل موږ اوس هم د دې وړتیا لرو چې نشرات څلېرویشت ساعته وکړو په همدغه کم پرسونل باندې خپلو خلکو ته د هغوی غوښتنې را واخلو حکومت چې څه کوي هغه خلکو ته وړاندې خو بدبختانه چې زموږ مسایل نن سبا ټول تخنیک او ټول صنعت د جنراتور پسې تړل شوی دی او په جنراتور باندې صنعت او په اصطلاح نور پرمختګ نه رامنځته کېږي صحیح ده دا هم زموږ دپاره یوه لاسته راوړنه ده چې د کونړ ملي راډیو چې دا سچون یو ملي ټلویزیون دی د حکومت په چوکاټ کې قرار لري دومره یې کړي دي چې عقلن که چارواکو چرته سره یو غونډه کړې ده څه یې کړي دي د دې نه خلک خبر شوي دي چې دغه غونډه په څه مورد وه د څه دپاره وه په دې خلک خبر شوي دي خو هغه خصوصي رسنۍ چې په سلام دا اوس هم نشرات لري قطن هغې خبري سرویس نه لري موږ خو دومره کړي دي چې د چا کتنه د یو غونډه دا چې په ولایتي کچه شوې ده دا هم وړانده کړې ده خو دوی دومره هم نه دي کړي که موږ په کې یو څه د چارواکو صفت کړی دی خو عقلن دوی باید خبري سرویس درودلې دوی باید چاروکو غیبت کړی دا د خصوصي رسنیو کار
اوس پوښتنه دا پیدا کېږي ملنګ صاحب چې تاسو ته تقریبا دغه مرستندویانو ډېرې پریمانه مرستې درکړلې ډېر تیلې درکړل خو کله چې هغوی خپلې مرستې درباندې ودرولې ولې تاسو د یو ساعت لپاره د دغه دولتي چوکاټ نه بهر خپرونې ونه شو کړئ څه لاملونه وو
لامل ښکاره معلوم دی دغه ورګان چې په اصطلاح په کونړ کې قرار لري هغه راډیو ټلویزیون اداره ده حکومتي اداره ده دغه ته یو ځانګړی پن ورکول کېږي د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې ورکول کېږي په خپله دغه اداره کوم عاید نه لري په کونړ کې که تاسو ووایئ چې په خپله ولې په ځان نه بسې کېږي ګوره زموږ په دې وطن کې تاسو وګورئ موږ کومه چې فابریکه لرو چې هغه دې وواړي چې هغه دې په اصطلاح اعلانات وکړي چې موږ د هغې د لارې پیسې راجلب کړو داسې کمپنۍ دلته نشته دی داسې مارکیټونه سوداګریز مارکیټونه دا دلته شتون نه لري چې هغه مالکین خاوندان راشي چې تاسو موږ ته اعلان وکړي چې موږ د هغوی نه عاید ترلاسه کړو دغه نشرات وکړو د کونړ ملي راډیو ټلویزیون اداره دا د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د لوی ریاست پورې تړلې ده بودجه چې هغه د تیلو او د نورو مصارفاتو په پام کې نیولې ده دغه ادارې لپاره دغه پام دغه چوکاټ کې ځان لپاره چې څومره وسه کېږي اما غونې د نشرات لپاره زمینه مساعده کړې
نه شو کېدلی چې دغه مرستې چې تاسو سره کېږي او تاسو دا فکر کړی وي چې دغه مرستې به ورځ موږ باندې بندېږي ختمېږي به دغه مرستو نم څه سپما کړې وي څه ساتلې وي او دغه لپاره یو کال لپاره
انوري صاحب محترم ما مخکې وویل موږ دومره څه چې ترلاسه کړي دي هغه د دې ملت شتمني ده دا به نن وي او هغه به په راتلونکي هم د ملت شتمني وي کونړ چونې یو ډېر درېمه درجه ولایت دی خو که تاسو د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون اداره یا ارګان وګورئ دا د وسایلو له اړخه یو پرمختللې اداره ده د دوه دستګاوې د یو کیلو واټه د ټلویزیون په واک کې لري دغه راز لس کیلو واټه دستګاه چې د افغانستان په ډېرو لویو ولایتونو او ښارونو کې نشته خو مګر کونړ ته مستفیدې کونړ میډیم دستګاه لري دغه شان ښه مجهز استودیوګان لري هم د سفت هم د نشراتو لپاره کمرې په واک کې لري ورزیده خبریالان لري چې هغه په اصطلاح اوس د حکومت په چوکاټ کې رسمي مامورین دي
د ځوان فکر درنو اورېدونکو زموږ میلمنو تر دې دمه دا خبرې وکړي چې په کونړ کې داسې خاص کمپنۍ نشته چې دلته موږ ته اشتهار راوړي یا که د کونړ راډیو تلویزیون دی دې سره د مرکز نه دومره مرسته نه کېږي چې هغه پخوانۍ خپرونې چې مخکې کومې خپرونې د نړیوالو ځواکونو په مرستو کولې هغسې خپرونې وکړي اوس دې ته راځو چې که نړیوالو خپلې مرستې بندې کړلې د نورو دفترونو غوندې به زموږ ټول دفترونه تړل کېږي موږ به هېڅ کار نه کوو په دغسې خپلو کارونو پرمختګ کې په خپل هېواد کې د آبادۍ دپاره بیا افغانان څه وظیفه لري؟ زبیح الله غازی د پښتونستان
دغه تیرو لسو کلونو کې چې مرستې لګېدلې دي هغه په ځای نه دي لګېدلې، یوازې هغه د تجارت یا د سوداګرۍ بڼه غوره کړې ده. اوس وخت کې موږ کوم رادیو لرو، موږ کوم تلویزیون لرو، که خصوصي دی که دولتي دی. مثلا مخکې ملنزی صاحب وویل خو هغه پوښتنه جواب نه کړله چې دی باید دا پیسې سپما کړی وي. صحیح ده، دی که دیر زره یا څلوېښت زره افغانۍ یوه مامور ته ورکوله. مثلا اوس په ننګرهار کې دغه رادیو تلویزیون چې دی په هماغه حالت چې د 2001 کال نه یا د 2000 کال نه را شروع شوی دی اوس هماغسې دی. یعنی هیڅ تغییر نه دی راغلی، هماغه خبریالان لري، هماغسې ښې خپرونې لري، هماغسې ځي. که دغسې دویم کړی وی د دې تر څنګ چې بهرنیان امریکایانو دوی ته پی ال ټی یا چا مرستې ورکوله، داسې یوه بله اداره هم را جلب کړی وی. د دې دپاره داسې څه په کار دي چې خپرونې سمې کړي او هغه مرستې چې دوی ترلاسه کړي دي د پخوا راهیسې یو څه هغه راواخلي او یو څه خپله پانګونه وکړي. دغه د رادیو تلویزیون د چا چې رادیو ده یا د چا چې اخبار دی دوی بیا یو پانګونه وکړي او دغسې فکر ونه کړي چې دا ځل به ما له چا پروژه را کړي. دا ځل یې د داسې وکړي چې ولسي خلک د دې ته مجبوره کړي چې د ده اخبار واخلي، د ده رادیو واوري، د ده رادیو د نیوز برخه ولري. مثلا رښتیا په کونړ کې اوس کیپیم رادیوګانې د نیوز برخه نه لري او ولسي خلک همدې ته تږي دي چې په افغانستان کې اوس څه تیریږي. که چېرته د کونړ کوم اف ام رادیو یا بدلون یا ځلا دغه رادیوګانې د کونړ او د افغانستان، ځکه موږ ضرورت دې ته لرو چې موږ اول د کونړ خبر واورو، بیا د ننګرهار خبر واورو، بیا د لغمان واورو، وروسته د کابل واورو، ځکه دغه سیمه موږ ته نږدې ده.
نوري صاحب محترم، څنګه چې غازی وویل چې دغه مخکې ما د دوی د خبرې یو څه ځواب کړي، خو دوی بیا هم هماغه خبره تکرار کړه. موږ ته چې کومې مرستې کېدلې هغه زموږ ته راکول کېدلې او هغه په هماغه شکل باندې مصرفېدې او ما غونه خپرونې جوړېدلې. ګورئ دی وایي چې ننګرهار کې اوس هماغه شانې خپرونې جریان لري. زه هم دا اوس تاسو ته دا شیبه هم تاسو کولی شئ چې په ننګرهار کې معلومات وکړي. په ننګرهار کې د نړیوالو مرستې په دغه اداره باندې نه دي ودرېدلې. څو کاله وروسته موږ کونړ د ننګرهار سره نه شو پرتله کولی، ځکه هغه درجه یک ولایت دی، هغه ترانزیټي لارې لري، هغه واید لري. په خپله د دغه ولایت والي کولی شي چې دغه راډیو څلور ساعته اضافه هم ولی چې وچلی هغه تلویزیون هدف داری چې خبره د مرستو او د مالی امکاناتو ده. موږ وایو چې کونړ مالی امکانات نه لري.
ملنګ زیا پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولې تاسو په دې لسو کالو کې په دې ونه توانېدل چې ځان ته اشتهار پیدا کړي، اعلان پیدا کړي یا بله مرستندویه ټولنه ځان ته پیدا کړي چې هغې نه
خانوري صاحب ماته یو رقم دغه خبره درته زه کوم. ملنګ زیا صاحب، زما خبره دا ده چې کونړ سر که مرستې کولې پی آر ټي به کولې. د ننګرهار په ملي راډیو تلویزیون کې مرستې کوي، کېدای شي یو بل ارګان هغې یو بل چاته لاس غځولی دی، هغوی ورسره مرستې کوي. په هغې باندې که د پی آر ټي مرستې وم درېږي یا درېدلې مې، هغوی په خپله هم څو کال نیم دغه
همدغې خبرې په ځواب کې زه داسې وایم چې ننګرهار ولایت د کونړ په پرتله یو پرمختللی ولایت دی، درجه یک ولایت دی، عایدات یې ډېر دي. په خپله د دغه ولایت ولایتي اداره د دې وړتیا لري چې هغه په خپله
اداره مرسته نه کوي هغوی سره.
ملنګ زه، زما پوښتنه دا ده چې تاسو ولې په دې لسو کالو کې په دې ونه توانېدلې چې اشتهار پیدا کړي، یا د ننګرهار یا د نورو ولایتونو ځان ته بل ډونر پیدا
کړي؟ ستاسو په ځای ده، موږ مخکې وویل چې دغه هلې ځلې زموږ ادارې کړي دي، دغه سوداګرو پسې ګرځېدلي، مارکیټونو ته ورغلي دي، زموږ خبریالان ملګري د راډیو چې تاسې اعلانات وکړي، خلک هم تشویق کړي دي. دا چې خلک علاقه، لکه څنګه چې مخکې قذافي صاحب وویل چې موږ اخبارونه چاپو خو خلک یې د مطالعې علاقه نه لري. ګوره دغه په دغه برخه کې یوه مفهومینې ته ضرورت دی. زموږ خلک د اعلاناتو سره کوم علاقه نه لري، نه د هغې په اهمیت نه پوهېږي چې موږ ته اعلانات راکړي، چې موږ بزان باسي کو مشکل دی.
مننه ملنګ زی صاحب. ګورئ، تا سره د بدلون یو همکار ناست دی، قذافي مل ناست دی، د دوی کوم مشران چې دي هغه ګرځي او اشتهارونه پیدا کوي، د خیریه مؤسسو نومونه پیدا کوي، ځان ته امکانات پیدا کړي دي چې خپل راډیو پر مخ بوزي، خپلو مامورینو ته یا خبریالانو ته معاشونه ورکړي. د ملي راډیو تلویزیون خلک ولې دغه هڅه نه کوي؟ آیا ورته ښکاري دا چې دا زما خپل مال نه دی او پرېږده چې څه کېږي؟
نوری صاحب محترم، تاسو ډېر ښه سوال وکړ، زه به ستاسو د قناعت لپاره یو څه واضح کړم. هغه دا دی، ګورئ، خصوصی رسانه او دولتی رسانه پارخ لري لکه کم افیم دزگاګانی چې پستر افیم فرونه چې په مرکز اسداباد کې شته لکه قزافی چې دوت ناشته دوی چې کم امکانات تر لاسه کوي دوی ساده سلایت مشته چې همدغه امکانات په خپل د رادیو د چارو او د خپل خبريالانو د ماشونو په برخه کې مصرف کی اما متاسفانه چې بیا د حکومتي رسنه یې زمون ملي رادیو تلویزیون اداره د دې سلایت نه لري چې دغه اوایل چې پستر د لاسته راوړي د په خپل پر رادیو په کارکونکو مصرف کی دغه د دولت وایدو کوټ تزي په خپل یو روپې د رادیو تلویزیون ادارې ته
نه پام دی باندې تاسو زړماتې استه چې موږ ته ګټه نه رسېږي څه کوي چې اشتهار نه پیدا کوي اعلان نه پیدا
کوي پیدا هم شي اشتهار شته اعلان نه شته موږ په یو تلویزیون کې چې موږ یو دقه اعلان هم کوو یو خبرتیا لري چې موږ شپږ سوه افغانۍ موږ ته اخلو ورځ کې هره ورځ موږ اعلانات لرو خو متاسفانه چې دغه د دولت کوټ تزي د دولت وایدو تزي په خپل د رادیو تلویزیون اداره نه شي مستفید
ډېره مننه زبیح الله غازی پوښتنه ده چې څه کول پکار دی هغه افغانان ته چې هغوی چاپي رسنۍ لري یا برېښنایي رسنۍ لري تر څو دوی د نورو د احتیاج نه ووځي
که چېرته د ملنګزي صاحب او د مل صاحب خبره چې خلک علاقه نه لري صحیح ده دا خلک دا علاقه به ته څنګه پیدا کړې دا به داسې پیدا کړې چې ته مثلا یو چا دلته یوه فابریکه جوړه کړې ده یا یو کوچنی یو څه جوړ کړي دي ته ورشي هغه ته وایي چې وروره زه ستا دا اعلان چې دی دا مفته نشروم ترسو دا خلق نور خلق را مات شي مثلا کته د لسو ادارو یا د پنځو ادارو اعلانات په مفت نشر کی او هغه ته خلق لاړ شي د پاتې 50 پته او یا د اداري چې دی دا ته مجبور او مکلف دي چې راشي او د یورو ورو رواج پیدا شي ولسی خلکو کې او د پخو دريږي ایواله ردا ده بل لا ردا ده چې د خیر ده گاونډي ولسوالو کې یا ولایتونو کې د دغه افیم رادیو دغه سیو سیستم جوړ کړي د نورو رادیوګانو سره دی کنټاکو کې د دې اعلانات دی هغه واخلي هغه اعلانات دی دلته واخلي مثلا د کونړ افیم رادیو ده مثلا د ننګرهار د سپار رادیو سره قرار دادو کې دا غی اعلانات بدلته نشریږي د دې اعلانات بالته نشریږي درم یو خلاره د چې دوی په پرمختګ کول شي مثلا نورې منابع دی دوی د ادارو په سی وګرځي او د دې راجلب کی ځانته شي دوی سره تر څومره ستو کې او د غی اداري چې دا پخو